دوه بجې شوې. السلام علیکم. د مازدیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې به پر خبرونو او اونیزو پروګرامونو سربېره واورئ چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر له پاکستان سره د پلان شویو سیالیو په وړاندې له غبرګونونو وروسته اعلان کړی چې د هیواد ملي ګټو ته به وفادار پاتې شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حملو د زیاتولو له ګواښ وروسته دیني عالمانو ویلي چې دا کار له دیني ارزښتونو سره په ټکر کې دی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې شمالي کوریا د یو لنډ واټن بالستیک توغندي په ازموینې سره یو ځل بیا د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچ اورته لمن وهله، او روسي چارواکو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویانو ته په مسکو او نورو ښارونو کې د اداري فساد پر ضد مظاهرو اجازه نه ده ورکړې. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واصل وسال اوروي.
سلامونه، وخت په خیر ده. هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غوړي چې د انتخاباتو د شفافیت د ټینګښ لپاره له ټولو شتو امکاناتو ګټه واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د هغو اداو د سپینوي په هدف یو پلاوی ټاکله چې ګواکې د مخالفینو په سیمو کې نامعلومو الوتکو ناسته کړې ده، او په هرات ولایت کې د وسلوالو طالبانو دوه نومول شوي ولسوالان وژل شوي. وسم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غوړي چې د انتخاباتو د شفافیت د چنګخ لپاره له ټولو شتو امکاناتو ګټه واخلي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د ولسی جرګه او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې په داسې ډول باید ترسره شي چې د خلکو بایلل اعتماد بیرته خپل کړي. له ټولو هغو امکاناتو چې د ټاکنو شفافیت تامینولی شي او د خلکو اعتماد پرې ترلاسه کیږي باید استفاده وشي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د ستونزو سره سره یې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کولو لپاره یو لړ کارونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مهاله د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو ټاکنو نیټه لا نه ده ټاکل شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د هغو اداو د سپیناوي په هدف یو پلاوی ټاکله چې ګواکې د مخالفینو په سیمو کې نامعلومو الوتکو ناسته کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اسناد او شواهد وجود نه لري، خو دوی په دې اړه څېړنې کوي.
موږ خپل هیئت هلته استولې چې وګورو چې وضعیت سره کوم دی، تحقیقات کوو، او په نتیجه د تحقیقات
دا سرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د غزنی د ولایتي شورا منشي حسن رضا یوسفی وایي دوه ورځې وړاندې د وغز او قرباخ په ولسوالیو کې نامعلومو الوتکو ناسته کړې چې خلک اندېښمن کړي دي. ورته ادابې له دې وړاندې په سرپل، فاریاب او بغلان ولایتونو کې هم مطرح شوې وي، خو دفاع وزارت وایي د یادو اداو د سپینوي لپاره هیڅ ډول شواهد او اسناد نه دي موندل شوي. او په هرات ولایت کې د وسلوالو طالبانو دوه نومول شوي ولسوالان وژل شوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوه کسان د هرات ولایت ادرسکن ولسوالۍ ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. ښاغلي فرهاد ویل چې مولا حسن د فارسي ولسوالۍ او مولا رحمت الله د ادرسکن ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوي ولسوالان ول. د معلوماتو له مخې په یو بل جلا پیخه کې د وسلوالو طالبانو څلور غړي چې غوښتلې د فارسي ولسوالۍ اړوند سیمه کې ماین ځای پر ځای کړي د خپل ماین ښکار شوی او وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو لا د دغه پیښو په تړاو څه نه دی ویلي. کورني خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
شمالي کوریا د یو بالستیک توغندي په ازموینې سره یو ور بیا په کوریا ټاپو وزمه کې کړکیچ اوج ته ورساوه. ویل کېږي چې دغه توغندی لنډ واټن ویشتلی سي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا او جاپان پوځونو نن دوشنبه تایید کړه چې شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ له خپل ونسان پوځي اډې څخه دغه توغندی د ختیځ پر لوري تجربه کړ. د جاپان صدر اعظم دا ازموینه وغندله او ویل چې له امریکا او جنوبي کوریا سره یو ځای د شمالي کوریا د اقدام ته د ځانګړي ځواب ویلو په اړه غور کوي. شینزو ابي وویل
موږ د شمالي کوریا پاروونکو اقداماتو ته په هیڅ صورت اجازه نشو ورکولی چې د نړیوالې ټولنې خبرداری یې په وار وار له پامه غورځولی دي. موږ شمالي کوریا ته خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی.
سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د شمالي کوریا د توغندي د دې تازه ازموینې په اړه معلومات ورکول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اوریګان ایالت په پورتلند ښار کې میشت مسلمانان وایي د هغو دوو کورنیو لپاره چنده ټولوي چې دوه نارینه غړي یې د دوو نجونو په دفاع کې وژل سوي دي. پر دغو نجونو د یوه مسلمان ضد نارینه لخوا د حملې هڅه سوې وه. د پورتلند د اسلامي مرکز ملا امام محمد نجی پرون وویل د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې لپاره یوه انټرنیټي پاڼه جوړه سوې چې په لومړی ساعتونو کې $50,000 راټول سوي دي. مایکل کینیډی تر هغې پیښې وروسته له یوه قرباني سره لومړنۍ صحي مرسته کړې وه. هغه ان بی سی ټلویزیون ته وویل
زه د سلګونو نورو کسانو په اړه چې د دې پیښې له کبله متاثر شوي په اندېښنه کې یم. زه هیله لرم دا پیښه لکه څنګه چې دا هغسې نوم ورکړل شي دا یوه تروریستي حمله وه. غواړم چې دا خبره واضح وي.
پولیس وایي د جمعې په ورځ 15 کلن جرمی جوزف کریستیان د دوو کسانو د وژنې په تور نیول سوی دی. د پولیسو په خبره کریستیان په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او لیکنې خپرې کړې چې له نازیانو او سیاسي تشدد څخه د ملاتړ رنګ پکې ښکاري. د جرمني صدر اعظم وایي د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ له غوره کېدو او له اروپایي ټولنې د بریتانیا له وتلو وروسته اروپا نوره نسي کولی چې په بشپړ ډول پر امریکا او بریتانیا متکوي. انګلا مرکل په منشن کې د ټاکنو په اړه د خلکو یوې ډلې ته په وینا کې وویل سره له دې چې د امریکا او بریتانیا په څیر له متحدانو سره د دوستانه اړیکو لرل مهم دي خو زیاته کړه چې دا نوره پر دغو هیوادونو پوره حساب نسي کولی. مرکل زیاته کړه
هغه وخت چې موږ پر نورو پوره اتکا کولای سوای تر یوه حده تیر سوی. دا تجربه مې په تیرو څو ورځو کې واخیسته. نو ځکه یوازې دا درته ویلای سم چې موږ اروپایان باید خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلو.
میرمن میرکل دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د ایټالیا په سیسلی ښار کې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو مشران په دې کې پاتې راغلل چې د پاریس د اقلیمي بدلون تړون پر ځای وساتي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او ملګرو یې په مسکو او نورو ښارونو کې د ادارې په ضد مظاهرو لپاره چارواکو ته په رسمي ډول د اجازې درخواست وړاندې کړ. دوی غواړي دغه مظاهرې د جون پر 12 وکړي. ناوالنی نن دوشنبه په خپل ویبسایټ کې لیکلي چې فعالان په پام کې لري په 212 ښارونو کې مظاهره وکړي. خو د هغو ښارونو شمیر په هغه اجازه لیک کې چې دوی چارواکو ته سپارلی څرګند نه دی. ناوالنی ویلي دغه مظاهره به په هر صورت کې کیږي که اجازه ورکول کیږي او کنه. او د فرانسې نوی ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي دی به نن له پاریس لري په ورسای ماڼۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه وي. د فرانسې ولسمشر وایي له روسیې سره خبرې اترې ضروري دي ځکه ځینې نړیوال مسایل شته تر هغو چې په اړه یې له روسیې سره سخت بحثونه ونیسي نه حلېږي. ښاغلی ماکرون د مې میاشتې پر اوومه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه انتخاب شو.
سمګرګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو د پلان شویو سیالیو په وړاندې له غبرګونونو وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ مشر اعلان کړی چې له پاکستان سره په دې برخه کې هیڅ راز تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. په نورو موضوعاتو کې یو شمیر دینی عالمان د وسلوالو طالبانو هغه خبرداری چې وایي په روژه کې به خپلو حملو ته زور ورکړي غیر اسلامي عمل بولي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي ښایي د هلمند سیند اوبه د پولیو په وایرس ککړې شوي وي.
د اوبو هغه ساحه چې د هغه مو تر تعقیب لاندې ونیوله د هغې په شاوخوا کې چې کوم کورونه اوسېږي هغوی ته مو دوباره ټولو کورونو ته واکسین تطبیق شوی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د نوې ازموینې په وړاندې له غبرګونونو خبر شي. په نیمې نړۍ 19 پروګرام کې مو د هیواد د موسیقۍ له لومړنۍ ارکسټر مشرې سره خبرې کړې دي.
مثلا امریکا ته موږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. دا سفرونه زموږ زندگی کې ډېر ارزښت لري ځکه چې موږ خنور مملکت ته وخودل چې افغانستان هم مثبت خبرې لري.
نیمه نړۍ په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د پلان شوې لوبې په وړاندې له سختو غبرګونونو وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ مشر اعلان کړی چې دا اداره به د هیواد د ملي ګټو پر ضد هیڅ راز اقدام ونه کړي. د کرکټ بورډ مشر ویلي دی چې له پاکستان سره په دې برخه کې هیڅ راز تفاهم نه دی لاسلیک شوی. انتقاد کوونکي په افغانستان کې د طالبانو وروستیو حملو ته په پام سره وایي چې افغان لوبډله باید په داسې شرایطو کې د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبې تحریم کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل سټوډیو اجمل تورمان د نورو معلوماتو لپاره په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمان صاحب.
بله تکل سپ تاسې او د ازادۍ رادیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې هم ویل، د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د شلوریزو لوبو د جوړېدو هوکړه رد کړې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید وتک نن په خپل فیسبوک پاڼه کې د کرکټ بورډ د مشر شکر الله عاطف پیغام پور کړی چې پکې راغلی دی به د هیواد د ملي ګټو پر خلاف هیڅ ډول اقدام ونه کړي. د ښاغلي عاطف په پیغام کې راغلی چې دا موضوع د تړون په شکل له پاکستاني لوري سره نه دا ورسته شوی، و موږ غوښتل په دې اړه د غیداري له مسولینو سره خبرې هم کړو، خو په دې اړه څوک خبرو ته حاضر نشول. ویل شوی چې سبب په دې اړه مسولین یوې خبري غونډې سره خپلې خبرې شریکې کړي. د پلاسال کړه چې د کرکټ بورډ د مسولینو پر فیسبوک پاڼو د پاکستان سره د شلاوریزو لوبو د وکړي د خبر تر خپرېدل وروسته په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خلکو سخت انتقادونه وکړل، او دای له ملي او هیوادنۍ ګټو سره د کرکټ بورډ د مسولینو خلاف عمل وګاڼه. ځکه د معترضو دغو کسانو په وینا پاکستان په افغانستان کې د جګړې ورته ټوکې ورکوي، او د افغانستان د سولې او بلې هرې موضوع په تړاو په خپلو ژمنو کې رښتینی نه دی پاتې. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس یو خبر راورسېد چې همدا شیبه په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو او کرکټ پالو د پاکستان سره د یادې هوکړې په تړاو یو خبري کنفرانس جوړ کړی، او د دغه هوکړې د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده. د شنبې په ورځ د کرکټ بورډ د مسولینو فیسبوک پاڼه دا خبر خپور شو چې د افغانستان او د پاکستان د کرکټ ادارې د کرکټ په ګډو پرمختیایي پروګرامونو سره اوکړې ته رسیدلي. په خبر کې راغلي ول چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شکر الله عاطف په دې وروستیو ورځو کې لاهور ته په خپل سفر کې د پاکستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره د دواړو هیوادونو د کرکټ د پراختیا لپاره پر نهو مواردو خبرې کړي، چې لومړی مورد یې هم همدغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو شلوریزو لوبو جوړېدل ول چې د دواړو هیوادونو په کوربتوب تر سره کېدل، چې اوس د افغانستان د کرکټ بورډ یې د هوکړه رد کړې ده. بلې تکل سپ
ډېر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، تکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس ښاغلی عاطف مشال سبا په یو خبری غونډه کې په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکړي، او د افغانستان د کرکټ بورډ دریز خلکو ته اعلان کړي. لدې مخکې پتیل شوی و چې افغانستان او پاکستان به خپل لومړنی شل اووریزه لوبه په راتلونکو شاوخوا لسونه یو کې، یعنی په جولای یا اگست میاشت کې په کابل کې کوي، او دوهمه لوبه به وروسته لدې په پاکستان کې ترسره کیږي. ستاسو په نظر دا لوبې باید تحریم شي، او که سپورت باید له سیاست څخه جلا وي، او دا لوبې د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ د دوستۍ د پیاوړي کولو لپاره، لکه څنګه چې مخکې د پاکستان د کرکټ بورډ د چارواکو لخوا ویل شوی وو، د دوستۍ د پیاوړي کولو لپاره باید ترسره شي. په دې اړه خپل نظر د افغان بي سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ، موږ به یې په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل د علماو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د جګړې د دوام په وړاندې توند غبرګون ښودلی. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته په خبرو کې مسلمان وژنه ناروا وبلله، او وی ویل چې وسلوال طالبان باید لږ تر لږه په دې میاشت کې له جګړې لاس واخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د افغان حکومت لخوا د اوربان غوښتنه رد کړه، او ویلي دي چې په دې میاشت کې به جګړو ته لا زور ورکړي. د ناجي ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د کابل د علماو شورا د وسلوالو طالبانو هغه دریز غندي چې ویلي د روژې په مبارکه میاشت کې به جګړې ته لا زور ورکړي. د دغې شورا مرستیال ګل احمد صدیقي چکري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو باید لږ تر لږه په دې میاشت کې له جګړې او وینې تویولو لاس اخیستی وی.
دې ته باید موږ تاسو ځیر شو چې د پیغمبر جنګ د رمضان په میاشت کې د مشرکینو په مقابل کې شوی. آیا دا کسان چې دلته په دې خاوره کې اوسیږي کافران دي؟ خو موږ دې ته تاسف کوو چې اکثریت د موږ تلفات چې ورکول کېږي عام مخلوق دي، د غندلو وړ ده. په دې رمضان میاشت کې د مسلمان وژنه دا روانه لري. زموږ غوښتنه د دوی نه دا ده چې راځئ د خدای په خاطر نو دا جګړې بس کړئ، د دې میاشتې د احترام په خاطر دا جنګونه بس کړئ، صلح ته غاړه کېږدئ.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې وسلوالو طالبانو په روژې میاشت کې د افغان حکومت له لورې د اوربند غوښتنه ونه منله. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې د جګړې د درولو لپاره د کابل غوښتنه ردوي، بلکې په دې مبارکه میاشت کې غواړي چې جګړه لا تېزه کړي، ځکه چې د دوی په باور په دې میاشت کې جنګ لا ډېر ثواب لري. خو تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي و چې د روژې د مبارک میاشتې په درنوي له وژنو او جګړو لاس واخلي. د روژې په مبارک میاشت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د جګړې د دوام په غبرګون یو شمېر کابل ښاریان هم بېلابېل نظرونه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصرار د ما د طالبانو له سوال دی، هغو دلته جهاد په افغانستان کې پچا کوي په خپل مسلمان ورور نه. دا درخواست مې دی چې هغو د نور د دې جنګ جګړو نه لاس پسار شي.
زه عبدالواحد دی. او طالبانو نه زمونږ دا چې راشي او د بل په خبرو باندې تیر نه وځي او ټول عمر دپاره په افغانستان کې امن راوړي. ډېر افغانستان وزورېده وکړې ده، نورو ځایونو کې هم د جهاد ځای نشته. ځان له د افغانستان خو د جهاد میدان نه دی چې افغانستان
یو شمیر نور کابل خاریان بیا وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د افغان حکومت او خلکو دا تمه چې په روژه کې د جګړه ودروي ډېره پر ځای نه بولي، ځکه د دوی په وینا په خاطر دی هم دوی ورته غوښتنې رد کړې دي او حتی په جماعتونو او روغتونونو کې هم له حملو ډډه نه ده کړې. یو شمیر دینی عالمان بیا په هر حالت د طالبانو لخوا د جګړې په دوام کې د سیمې او یو شمیر ګاونډیو هیوادونو او د استخباراتي کړیو د لاس لرلو خبره کوي او وایي چې د طالبانو په لیکو کې ځینې داسې کسان شته چې د سیمې د دغو استخباراتي کړیو په لارښوونه په افغانستان کې د جګړې دوام غواړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا راپور او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی او لوستلی شئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د هلمند د عامې روغتیا رئیس وایي ښایي د هلمند د سیند اوبه د پولیو په وایروس ککړې شوې وي. د دې ریاست د کتلوي معافیت مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د دې وایروس تر اغیز لاندې دي واکسینونه په پرله پسې ډول تطبیق شوي، خو د دې سیمو خلک چې د سیند له اوبو کار اخلي د واکسین د تطبیق په اړه نور نظریات لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی راپور راکوي.
سره له دې چې د پولیو په ضد د واکسین کمپاینونه دوام لري، خو د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر مولادا توبګر وایي په ځینو ځایونو کې د هلمند سیند اوبه د پولیو په وایروس ککړې شوي دي چې امکان لري ډېر کسان په مثبتو پیښو اخته شي. توبګر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی اټکل دا دی چې د هلمند سیند اوبو دغه وایروس د دې ولایت نه بهر له نورو سیمو راوړی دی. اما د عامې روغتیا ریاست یې بېلګه د معاینې لپاره اړوند ادارو ته استول ده.
په دغه ساحه کې چې د دغه زړو کلاو پر منطقه ده، دلته کیس د اوبو سمپل مثبت راغلی دی چې دغې دفر د عامې روغتیا ریاست د مافیت کتلوي امیرت د هغوی سره منظم پلان نیولی دی. هلته کیس ریویو وسو په دې معنی باندې چې موږ د هغه ساحې دپاره د اوبو هغه ساحه چې د هغه مو تر تعقیب لاندې ونیوله، د هغې په شاوخوا کې چې کوم کورونه اوسېږي هغوی ته مو دوباره کمپاین تطبیق کړي او هغوی ټولو کورونو ته واکسین تطبیق شوی دی.
تر دې وړاندې هم د پولیو او مثبت پیښه د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې موندل شوې وه او تر هغه ورهاخوا بله مثبت پیښه د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې په یوه داسې ماشوم کې موندل شوې وه چې له وړاندې یې څو ځله د پولیو ضد واکسین هم اخیستی و. یو له هغه سیمو چې اوس پکې د هلمند د سیند په اوبو کې د ګډ وایروس د خپرېدو ویره سته، د لشکرګاه ښار جنوبي برخه زړه کلا نومېږي. د زړې کلا په سیمه کې یو شمېر خلکو وړو ماشومان ازادي راډیو ټول کله کله د واکسین رضاکران ورځي خو اکثر وخت نه ورځي.
شمس الله یار خپل فکر کوم نه دی میدلې د کوچنیان لپاره دلته په کورو باندې ګرځي ورکې د دوه ساسکو واکسین د کوچنیان ترکي
نن د واکسین والا نه جره نه مینې جره
درتلا واکسین هم کوم ترک
درتلا دوه دوه ساکه دار یو په خپل کوته
ایمل ایسکسانا واکسین ورکوي.
روغتیا پلان په خاص ډول د پولیو په ضد د واکسین د ادارو کارکونکو وای د پولیو د وژن کې ناروغي د وایروس دورانونه یا سرکولیشن په غسمه کې چې نا امنوي او واکسینونه په کې په مسلسل ډول نه تطبیقیږي وجود لري. لدې جمله د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته په پرتو سیمو کې چې په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې ډول نه امن دي دغه وایروس ژوندی دی او کله کله د مهاجرینو او کډوالو لخوا مرکزي سیمو ته انتقالیږي. د هلمند عامې روغتیا د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد عظیم وایي که د هغه سیمو خلک خپل ماشومان په مسلسل ډول واکسینونه ورکړي چې د هلمند سیند تر څنګ پرتې دي ماشومان به د دې وژونکې ناروغۍ څخه په امان وي. وړاندې تر دې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ده یو مثبت پیښه موندل سوې وه چې مسؤلینو یې هغه مهال هم هسته یا منبع د هیواد نه بهر بللې وه. روغتیا پلان وایي د پولیو دوه څاڅکي واکسین کولی سي هغه ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو کښته وي د عمري فلج یا د پولیو د وژونکي ناروغۍ نه وژغوري. دغه وایروس کولی سي د خولې او ځینو نورو لارو د انسان وجود ته داخل سي. محمود الاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغو ادعاو د سپیناوي په مقصد یو پلاوی ټاکلی چې وایي د دې ولایت په واغز او قرباغ ولسوالیو کې نامعلومو الوتکو ناسته کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر غزنی سربیره په سرپل، فاریاب او بغلان ولایتونو کې هم ورته ادعاوې څېړي. د غزنی د ولایتي شورا منشي دوه ورځې مخکې د واغز او قرباغ په ولسوالیو کې د نامعلومو الوتکو د ناستې خبر ورکړی او وایي چې دې موضوع خلک اندېښمن کړي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې.
که څه هم په هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفین پکې واکمن دي د ناپیژندو هلیکوپټرو د کېناستلو ادعا تازه نه ده، خو دفاع وزارت وایي چې د دغه ادعاو د سپیناوي لپاره یې پلاوی ټاکلی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد راتبنش د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم تر اوسه داسې اسناد چې د غزنی او یا هم په نورو ولایتونو کې ورته ادعاوې ثابتې کړي نه دي موندل شوي، خو په دې اړه د څېړنو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی راتبنش د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل که په څېړنو کې ثابت شي چې په غزنی او یا هم په کومبل ولایت کې نامعلوم الوتکو ناسته کړې، په جدي توګه به دغه موضوع تعقیب شي.
مسائل طرح کی کسی گویا حالت ناشناخته تیاره کوزولی مونگ اخپول حیات حالت استولی سی او گرو سی وضعیت سرقم دی تحقیقات کو او پنیدیجی دی تحقیقات مونگ کولی سی اخپول معلومات تاسی سر شریکی کو.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د غزنی د ولایتي شورا منشي حسن رضا یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوه ورځې وړاندې د غزنی په قرباغ او واغیس ولسوالیو کې نامعلوم هلیکوپټر ښکته شوې دي. له ښاغلي یوسفی مې د خپل ادعا د ثبوت په اړه پوښتل. نوموړي وویل د وی د سیمې د خلکو سربیره د سیمه ایزو پولیسو قومندان هم په ټلیفوني اړیکه کې د شپې لخوا د نامعلومو الوتکو د ناستې موضوع تایید کړی ده. ورته ادعاوې له دې وړاندې په سرپل، فاریاب او بغلان ولایتونو کې هم مطرح شوې دي، خو دفاع وزارت وایي د یادو ادعاو د سپیناوي لپاره هیڅ ډول شواهد او اسناد نه دي موندل شوي. تر دې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور هم ویلي و داسې اوازې شته چې افغانستان ته نامعلوم الوتکې راځي، خو دا معلومه نه ده چې دغه الوتکې د ډیورنډ له کرخې اخوا راځي او یا هم د آمو د سیند له هغه غاړې. اخوا پولیسی جرګې کې د غزنی د خلکو استازي نفیسه عظیمی وایي که حکومت ژر تر ژره په دغه ولایت کې د ښکته شویو ناپیژندو هلیکوپټرو په اړه له ولس سره معلومات شریک نه کړي. په غزنی کې د رامنځته کیدونکو هر ډول امنیتي ستونزو مسؤول به هم حکومت وي. د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین زازای بیا وایي په افغانستان کې د ناپیژند الوتکو د ناستې موضوع تازه نه ده، خو تر اوسه پورې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی چې دا په ښکاره ډول د افغانستان د کشفي او امنیتي بنسټونو کمزوري خي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. شمالي کوریا د لمسونکو اقداماتو په ترڅ کې د توغندي یو بل ازموینه کړې. د امریکا متحده ایالاتو، جنوبي کوریا او جاپان دا ازموینه غندلې او یو ځل بیا د شمالي کوریا په وړاندې د یو لړ اقداماتو خبره کړې. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل اوروي.
شمالی کوریا د یو بل توغندي په آزموینه سره د کوریا په ټاپو وزن کې د کړکیچ اور ته پکای ووهه. ګمان کېږي چې دا به یو لنډ واټن ویشتونکی توغندی و چې د شمالی کوریا د وانسن له هوایي اډې د ختیځ پر لوري توغول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا او جاپان د دوشنبې په ورځ د شمالی کوریا د توغندي دغه نوې آزموینه تایید کړه. په آرام سمندر کې د امریکایي ځواکونو مرکزي قومندانۍ ویلي چې دغه د لنډ واټن ویشونکی توغندی په نښه کړی او څارلی دی. په دې اړه په خپاره کړي بیان کې د امریکا د آرام سمندر قومندانۍ یو ځل بیا په سیمه کې د خپلو متحدینو، جاپان او جنوبي کوریا د امنیت په برخه کې خپله ټینګه ژمنه یو ځل بیا تکرار کړې ده. په بیان کې دا هم ویل شوي چې دغې نوې آزموینې متحدو ایالتونو ته خطر نه دی پېښ کړی. د جنوبي کوریا ولسمشر د دغې نوې آزموینې په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د رابللو غوښتنه کړې ده. جاپان دغه آزموینه په کلکه غندلې او ویلي دي چې داسې ښکاري چې دغه توغندی د جاپان په اوبو کې راپرېوتلی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ویلي چې هیواد یې له متحدو ایالتونو او جنوبي کوریا سره په ګډه د دغې آزموینې په وړاندې په یو مشخص ځواب ویلو غور کوي.
موږ د شمالي کوریا پاروونکو اقداماتو ته په هیڅ صورت اجازه نشو ورکولی چې د نړیوالې ټولنې خبرداری یې په وار وار له پامه غورځولې دي. موږ شمالي کوریا ته خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی.
روسیه چې د پخوا په څیر د شمالي کوریا دغه آزموینه هم غندلې، یو ځل بیا یې له ټولو هیوادونو غوښتي چې له ډېر زغمه کار واخلي. د راپور له مخې د متحدو ایالتونو، جنوبي کوریا او جاپان ته خبرداری دی چې له پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. د شمالي کوریا دولتي آژانس تر اوسه په دې اړه تفسیر نه دی کړی. شمالي کوریا پر دوو اټومي آزموینو سربیره چې تیر کال ترسره کړي، تر اوسه په لسګونو د لرې واټن ویشتنو کې توغندي آزمویلې دي. که څه هم پیونګ یانګ په وروستیو کې ادا کړې چې د اټومي سرکو لیږدونکی توغندی چې د امریکا تر خاورې رسیدلی شي آزمویلی دی، خو ډېر کارپوهان په دې باور دي چې شمالي کوریا څو نورو کلونو ته اړتیا لري چې دغه هدف ته ورسیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د فرانسې د فلمونو په نړیوال فستیوال کان کې دا ځل د غوره فلم جایزه سویډني فلم جوړونکي واخیسته. دا چې سکل د کان د فلم په نام ټو فستیوال کې نورو کومو کسانو ته جایزې ورکړل شوې، په اړه یې صفی الله ستانکزای د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د سکوئر یا چاوک سویډني فلم د کان د فلمونو په نړیوال فستیوال کې 2018 کال د غوره فلم جایزه طلایي پاڼه وګټله. په دغه تنظیه فلم کې په اروپا کې د یو موزیم د پالونکي او یو بورژوا یا شتمن ژوند نندارې ته وړاندې شوی دی. دغه فلم د 1900 فلمونو سره سیالي وکړه او وتوانید د فلمونو د داورانو نظر ځان ته جلب کړي. سویډني فلم جوړونکي رابن اوسلند وویل د دې لپاره چې د سختو پوښتنو د ځواب ترڅنګ په دغه فلم کې کومیډي شوي، حق یې وڅو دا جایزه وګټي.
اټس سوریل اف کورس اټس فانتاستیک اند ایم سوپر هپی دات
دی وی دا نمنون کې دا عالی ده. زه زیات خوښ یم چې زما فلم یې انتخاب کړ، هغه فلم چې لدی چوکاټ سره جوړ راځي. هو، موږ نیت درلود چې یو تفریحي فلم جوړ کړو، خو په عین وخت کې مو پام سختو پوښتنو ته هم و. زه زیات خوښ یم چې هغه زما فلم انتخاب کړ. رابن اوسلند دا جایزه د یک شنبه پورې د کند فلمونو د نړیوال فستیوال د سګنیو مراسمو په پای غونډه کې ترلاسه کړه. د فرانسې د فلمونو په نړیوال فستیوال کې دویمه جایزه فرانسوي فلم بیتس پر منټ یا درزا په دقیقه کې وګټله. دا فرانسوي فلم لومړی تر ډیره د اصلي جایزې ګټونکو لپاره هم غوره یادېده، خو وروسته دویم ځای ته ولوید. د فلمونو د غوره خزینه لوبغاړي جایزه دایان کروګر وګټله. د فلم د جرمنی اصله امریکایي انجلۍ د اندفید یا محو کېدو ډراما فلم په خاطر دا جایزه ګټلې ده. دا وایي زما په حرفه ژوند کې هر څه لکان پیل شول. زما لومړنی فلم همدلته وو او د ځوان فلمي
لوبغاړي چوپارد جایزه راکړل شوه. ما له سختو سیالانو سره سیالي وکړه. زما په ژوند کې مهم فلمونه همدلته مخکې شول، نو زما لپاره دا یو لوی ویاړ دی. دا رښتیا یوه نړۍ معنا ورکوي. اندفید یو جرمنی فلم دی چې د یوې ښځې لانجمن ژوند نندارې ته وړاندې کوي. د کان د سږ کال د فلم په نړیوال فستیوال کې د غوره نارینه فلم ستوري جایزه واکن فینکس د یو آر ریلی نیور هیر یا ته واقعا دلته نوې فلم لپاره واخیسته. دا په دې فلم کې د یو داسې شخص رول ادا کوي چې له روحي پلوه متزلزله دی. کان د فرانسې د فلمونو نړیوال فستیوال دی چې په 1946 کال کې د فرانسې په کان ښار کې جوړ شو او له 2002 کال راهیسې د فلم نړیوال فستیوال په نوم هم یادیږي. په دغه فستیوال کې د بیلابیلو ژانرونو هنري او مستند فلمونه تر قضاوت لاندې نیول کیږي او بیا په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکول کیږي. تر دې دمه په دې فستیوال کې تر ټولو زیات یعنی 10 واره امریکایي فلمونو د غوره فلمونو جایزې ترلاسه کړې دي.
د ماسپښین 2:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د هغوی ادعاو د سپیناوي په هدف یو هیئت ټاکل سوی چې پکښې ویل سوي د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې نامعلومې الوتکې کښېناستلې دي. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د انتخاباتو د شفافیت د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو ګټه واخلي. امنیتي چارواکي وایي په هرات کې د وسلوالو طالبانو دوه نومول سوي ولسوالان وژل سوي دي. شمالي کوریا د یو بالستیک توغندي په ازموینې سره یو بیا په کوریا ټاپو وزمه کې کړکیچ او چته ورسوه. ویل کېږي چې دغه توغندی لنډ واټن ویشتلی سي او پرون توغول سوی دی. امریکا متحده ایالاتونو د اوریګان ایالت په پورتلند ښار کې میشت مسلمانان وایي د هغو دوو کورنیو لپاره چنده ټولوي چې دوه نارینه غړي د دوو نجونو په دفاع کې وژل سوي دي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او ملګرو یې په مسکو او نورو ښارونو کې د اداري فساد ضد مظاهرو لپاره چارواکو ته په رسمي ډول د اجازه درخواست وړاندې کړ. او د فرانسې نوی ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي دی به نن له پاریس لرې په ورسای ماڼۍ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه وي. د فرانسې ولسمشر وایي له روسیې سره خبرې اترې ضروري دي ځکه ځینې نړیوال مسایل شته چې تر هغو چې په اړه یې له روسیې سره سخت بحثونه ونیسي نه حلېږي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. او اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت ویان وایي چې د سیمې د نښلیدو او زیربناو په تړاو د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ د مالی خبرو لومړۍ ناسته پرون د چین په بیجنګ ښار کې ترسره شوه. اجمل حمید عبدالرحیم سینن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د درې وړ اړخونو ترمنځ د سیمې د نښلیدو لپاره په بیلابیلو سیمو کې د زیربنایي پروژو په تمرکز، د متقابلو ګټو د یو کمربند نیوې لارې طرحې په چوکاټ کې د سیمې په اقتصادي والی خبرې اترې وشوې. عبدالرحیم سی د دغه ناستې هدف داسې بیان کړ:
د دغه ناستې هدف دا و چې د زیربنا د پیاوړتیا، د سیمې هیوادونو د اقتصادي یووالی پر اساس، او همدارنګه د یوه لاره یو سړک یا یک درا یا کمربند تر چتر لاندې دغه زیربنایي پروژې باید پر مخ لاړ شي.
ښاغلی عبدالرحیم سی زیاتوي افغان حکومت په دې ناسته کې د نښلیدو څو کلیدي پروژې لکه د سړک او اوسپنیزې پټلۍ د سکتور تر څنګ د اوبو او لمریزې انرژي پروژې وړاندیز کړی. د یو کمربند یوې لارې په پروژه کې 15 هیوادونه شامل دي. د چین په نړیوال نندارتون کې به درې تنه افغان صنعتکارانې او کسبکارې میرمنې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي. د بامیان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې په جون میاشت کې د چین په ګانسو ایالت کې دغه نندارتون جوړ شي او له بامیان څخه به درې تنه سوداګرۍ میرمنې خپل لاسي صنایع او غالۍ نندارې ته وړاندې کړي. دغه نړیوال نندارتون په راتلونکي جون میاشت کې په چین کې جوړیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ،
د بوري او 50 کیلو بوجي 2250 افغانۍ، د وریجو او درنی منی بوجي 300 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1200 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 لیخت او 1 لیتر ډیزل په 300 لیخت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تمن 10 افغانۍ او 95 پوله، او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ. د خبرونو پای
زمونږ غاغله آزادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
سمی عمر له نورستان څخه لیکي، پاکستان تل د افغانستان د ګټو خلاف فعالیت کړی، نو داسې یو هیواد سره چې افغانستان سره په ډاګه دښمني لري د لوبو کول د ملي ګټو خلاف کار دی. مجیب هوتکی د پنجوایي ولسوالۍ څخه لیکي، باید کرکټ په سیاست ونه وړي. حنیف الله لغمان نه لیکي، پاکستان افغانان ډیر کړولي، باید لوبې ورسره ونه شي. مصطفی له خوست نه لیکي، د پاکستان سره نه یوازې چې د کرکټ لوبه باید لغوه شي، بلکې ټول ډیپلوماتیک اړیکې باید لغوه شي. جمال خان له کندهار لیکي، د پاکستان سره لوبه کول د مرګ سره لوبه کول دي. سلیمان خان د احمد شاه بابا مینې څخه لیکي، زما پیغام دا دی چې سیاست د سیاستمدارانو کار دی او ورزش د ورزشکارانو، دا دواړه له یو بل سره تړاو نه لري. غلام دستګیر له لشکرګانه لیکي، سپورت او سیاست باید سره بیل وي، خو دا چې پاکستان په هره برخه کې د افغانانو بدبختی غواړي، په هره برخه کې باید روابط ورسره قطع شي. اصرار صفای له لغمان نه لیکي، زما له نظره کرکټ او سیاست باید یو ځای نشي. دا چې موږ دوهمه درجه هیواد یو، پاکستان لومړۍ درجه، باید دا لوبه ورسره وکړو. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو پام وکړئ، د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوې نوې برخې ته، او ورپسې نیمه نړۍ اونیس پروګرام واورئ.
یو کلی زر غاگونه
درنو اوریدونکو، د ډرامې په دې برخه کې به واورو چې د ګل محمد په کور کې پر څه باندې بحث روان دی او پر څه نه سره جوړیږي.
ادی جانی، دلاور ته به ډیره دعا وکړو، دا خبرې ټول دلاور راو خودلې، کنه زه چیرته په دې خبرو پوهیدلم؟
ګل محمد زویا، دا به وایي چې خدای دې بچی بې پلاره نه کړي.
بیبي ترورې، دلاور څه کار کړی؟
ګورې، تاج محمد خو بیرته نشو پیرا ژوندې کولی، همدا چې لور او جایداد ترې غوښتی، دا وړه خبره نه ده. وپوهېدې؟
هو ورېندارې، دلاور خان ویل چې دا ډول پریکړه د ښو خلکو لپاره نه ده شوې، دمو په جرګه کې ملاتړ کوو، ځکه یې دومره سخته جزا ورکړه.
چاته سخته جزا ورکړه ورورکا؟
ناسی لورې، دا ته څنګه خبرې کوې؟ ته خو به اوس ښه خوشحاله وای چې د خاون غږ دې واخیستل شو.
او ورېندارې، د تاج محمد لالا د مړینې وروسته مې هیله نن زړه آرام دی.
زه په نورو خبرو نه پوهېږم، دا چې د دښمن لور به زما په کور کې وي، زما د لیور ښځه به وي، دا ماتم جزا ده.
نازیې لورې، ته یې غمه مه کوه، هغه به زما د زوی د قاتل لور وي، بیا به زما په کور کې آرامه ژوند وکړي.
زه دا نشم منلی، زما د خاوند د قتل په بدل ته د زوی کور ودانوې. زمری چې څه کوي هغه به کوي، زه پرې د خپل پلار غوښې نه خورم.
که ستا خاوند زما زوی و او د ګل محمد رور، اوس ښه او بد ټول ده ته پاتې دي.
ښه او بد ور پاتې دي، خو د مړو په غوښو د سودا نه کوي.
داسې لګیا یې لکه ستا چې مېړه و او زما هېڅ نه و. زړه زما سوری شوی دی، انګوره راشه زړه مې وګوره، دا ته څه سر په خوده لګیا یې؟
بس بس،
چې زړه دې سوری شوی دی، اوس دې د زوی زړه مه پټکوروه.
سلطانه، چې څومره په ځان باندې جبرم وکم، دا پریکړه نسم منلی. پر مال او جایداد خو هیڅ نه وایم، هر څه یې را باندې کیښودل، نو د اولاد ژوند هم رانه اخلي.
یاره سیده، تم بې ځایه خفه نه یې، خو څه وکړو، بله لاره نه لرو. همدا د جرګې پریکړه ده، باید وی منو. پلارونه او نیکونو مو همدا جرګې منلي.
سمه ده، نیکونو به مو د جرګو پریکړې او جرګې منلي وي، موږ به یې ممنو، خو چې داسې خلک پریکړو ته کینول شي چې د انسان حقوقو ته خو پام وکړي.
نو ته څه وایې چې دا مشران په څه نه پوهېږي؟
دوی ښه پوهېږي،
خو دا دود دی، پخوا هم داسې پریکړې شوي دي.
دود؟ سلطانه وروره، جرګه زموږ دود ده، ناسمې پریکړې کول او منل خو مو دود نه دی.
سیره پوهېږم چې ته دې خبرې ته ډېر خفه یې چې لور به دې څنګه په دښمنۍ کې ورکوي،
خو دا په بدو کې خویندې او لوڼې ورکول له پخوا کېږي او په همدې ستونزې حلېږي.
نه، هېڅ ستونزه پې نه ده هواره شوې. د هغې جنۍ سخت ژوند خبره لا به دی ته وباسي. هلته دې ته د کور د غړي په سترګه نه، د دښمنۍ په سترګه کتل کېږي.
هو، او دا خوارکۍ د هر ظلم او ناانصافۍ په بدل کې د کلا په کوم تیاره کونج کې د پلو پیڅکه سترګو ته ونیسي او وژاړي.
بله مهمه خبره دا ده چې خدای تعالی هیچ چا ته دا حق نه دی ورکړی چې د هغه یو بې ګناه او بې جرمه بنده ته دې سزا ورکړل سي. زه دا پریکړه نسم منلی که خبره ولسوالۍ ته هم ورسیږي.
هو، ښه خبره ده، خو د کور خبره ولس ته ایستل خلک ښه نه ګڼي.
ولې ښه نه ګڼي؟ دا چې سبا شرمیږم، ولې اوس د شرم مخه ونه نیسم؟ باید یوه لاره ورته ولټوو. زه فکر کوم که خبره د خپلې بې ګناه لور د حقونو له اړخه راپورته کړم، خلک باید راباندې بد ونه وایي.
هو، خو که خلک هم ستا په څېر فکر ولري.
که یې ونه لري نو څه؟ مسافر لالا، ما خو درته وویل چې د جرګې دا پریکړه ما ته د منلو وړ نه ده. که یې ته منې، څه نسم ویلی؟
ما منلې، او زه هر هغه لاره منم چې دښمني پې ختمه شي. وروره
لالا، زموږ خو ټول ژوند ګډ دی، د هر شي واک ته هم لري. زما برخه ټول مال او جایداد ستا د سره جار، خو د لور غاړه د دښمن چړې ته نسم نیولی. دا ما ته غیرت نه ښکاري.
بس که دی پلوشی پلاره، دا خبره په خلم مراوړه.
سعیده وروره، زه به یو خبره وکم.
ووایا ورینداری.
ولې لور نه ورکوې؟ ګل محمد بد هلک نه دی، بله ښځه هم نه لري، ښه کورنۍ ده. که دښمني خبره نه وای، هم به دې لور نه ورکوله. نو څه خبر پکې ده؟
څنګه څه خبره پکې نه ده؟ هغوی اوس دښمني راسره کوي. خپله لور به دې همداسې سره له زړه ایستلې وای.
سکینې، د خپلې لور او یا د بل د لور خبره نه ده. ورینداری، که د تاج محمد دوی د کورنۍ زموږ سره دښمني په نیت کې نه وای، زموږ نه به یې لور په بدۍ کې نه غوښتله.
زه خو بله لار نه وینم. وریرون هم د اولاد په شان وي، خو که نه وایم هم باید وی وایم. زه پر خپل کشري ورور دومره حق نه لرم چې په خپل یو اولاد زما ټول ژوند واخلي.
مسافر لالا، داسې خبره نه ده.
همداسې ده، ما نه خپله لور تا ته ډېره مخکې ده.
نه لالا، که پلوشن خپل لور راضیه دې هم په دې بدی کې ورکولای، زه یې مخالف وم.
هو مسافر لالا،
خو غلی شه ساکینې، دا ټول ستا کارونه دي.
څه زما کارونه دي؟ دا څه ګډې وډې وایې؟ زما لور ده، د یوې خبرې حق نه لرم. او بیا مې د لور حال ته وګورئ، ځان یې په ژړا ژړا مړ کړ. دا یې دویمه ورځ ده چې دوه مړۍ ډوډۍ هم نه ده خوړلې.
تاسې غالمغال مه کوئ، غلی سئ.
ساکینې حق لري، خو ته سید ورور لمسوي، نه پرېږدې چې زموږ خبره ومني. ولې؟
ما خو د پلوشۍ پلار ته څه نه دي ویلي. هغه خپله هم نه غواړي چې دا بد وکړي. خو که پوه شم چې لور مې د تاج محمد د کور شومه کوي، زه به مې له خپلې لور ځان قربان کړم چې تر څو مړه نه یم څوک مې لور دغه اور ته نه شي اچولی. پوه شوئ؟
یا الله، آخره خاتمه مو په ایمان کې، او د مرګ په وخت مو دا کلمه خولې ته راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.
ورونو، یوه شیبه صبر وکئ چې یوه خبره در سره لرم.
سمه ده، ناست یو ملا صاحب.
ورونو، لومړی خو یوه ګیله لرم، او ګیله مې دا ده چې دا صحیح ده چې زه ستاسو د کلي نه یم او له لرې سیمې راغلی یم، خو ستاسو د کلي د ملا په حیث دا زما حق و چې هغې جرګې ته مو غوښتی وای چې د مسافر او ګل محمد د کورنیو ترمنځ فیصله پکې کېدله.
مولوی صاحب، موږ بخښنه غواړو او دا ګیله ستاسو پر ځای ده.
ګورئ، په غور واورئ، جرګې فیصلې کوي او په اسلامي ټولنه کې یوازې هغه فیصلې د منلو وړ دي چې د اسلام په رڼا کې وشي او یا د یو عادل حاکم نظام لخوا ترسره شي.
مولوی صاحب، موږ په جرګې کې داسې فیصله کړې ده چې خلکو به پخوا د قتل په شخړو کې همداسې فیصلې کولې.
دلاور خانه، الله دې تاسو ته خیر درکړي، خو په خلکو پسې به نه ځو. څه چې راته قانون او اسلام وایي هغه به کوو.
نو قانون او اسلام څه وایي مولوی صاحب؟ ولې موږ غلطه پرېکړه کړې ده؟
الله جل اعلی شانه دې پر موږ ورحمېږي، خو اسلام په بدو کې د نجونو د ورکولو مخالف دی او په دوه دلیله.
هغه څنګه مولوی صاحب؟
یو خو د انعام د سورې په 144 آیت کې الله تعالی فرمایي چې زه به تاسو ته ترجمه ووایم، هیڅ یو نفس د بل نفس ګناه په ځان نشي بارولی.
مولوی صاحب، نو زموږ په فیصله کې چا د چا ګناه په ځان بار کړی ده؟
دلاور خانه، د مولوی صاحب خبرې واوره، بیا به خبرې وکړو.
دلاور خانه وروره، چا د چا ګناه په ځان نه ده بار کړی، بلکې تاسو د یو نفس ګناه راخیسته په بل نفس مبار کړی ده. الله پاک دې په تاسو ورحمېږي.
هغه څنګه مولا صاحب؟
قتل که سهون وي که عمدن، خو مسافر کړی او تاسو د هغه د ګناه دغه پیټی د هغه په لور یا وریرې وراچوئ چې دا د اسلام د قانون خلاف کار دی. په بدو کې د نجونو ورکول د بل چا د ګناه پیټی د خدای په دغو مظلومو بندګانو وراچول دي. اے مسلمانانو، د الله تعالی د قانون خلاف کارونه مه کوئ، لا الله ویریږئ.
الله دې په موږ ورحمېږي.
مولوی صاحب، دا خو موږ ټول تباه یو.
الله جل اعلی شانه توبه قبلونکی ذات دی، توبه وکئ. او بله خبره دا ده چې د اسلام او قانون دواړو له مخې د واده لپاره د هلک او نجلۍ یا ښځې او سړي رضایت شرط دی. که یو هم رضا نه وي، نکاح نه کیږي. تاسو چې په بدو کې لوڼې ورکوئ، نو دلته د هغو نجونو رضایت نه وي، فلهذا دا واده یې نه کیږي، نکاح او عقد نه تړل کیږي. ښه غوږونه خلاص کئ. نو تاسو د داسې ودونو په معامله کې د الله تعالی خوف په زړونو کې راولئ. ای مسلمانانو،
او مولوی صاحب، دا خبره رښتیا ده، ځکه چې مسافر لور نه لري وایي خپل وریره به په بدو کې ورکړم. اوریره چې خبره شوې ده ژړاګانې کوي او چیغې وهي چې ما دې اور ته مه غورځوئ.
رښتیا هم په دنیا د دوزخ له اوره کم نه دی، ځکه د هغو نجونو ژوند ډېر تریخ وي. الله دې دغې مظلومې سره زمونږ ټول خویندې او لوڼې ترې وساتي، ځکه چې خپل مشران یې د ګناه او عذاب ورته غورځوي. نو تاسو ځوانان له خپلو خویندو سره مرسته وکئ او وی ساتئ له دې اوره.
مولوی صاحب څه کوې؟ اوس د کلي ځوانان د خپلو مشرانو سره په شخړه اچوي که څنګه؟
نه دلاور خانه، د علماو کار شخړې جوړول نه دي. اسلام د صلح، صفا او خیر دین دی. زمون کار د شخړو ختمول دي، خو د کلي مشران باید د الله حکم ومني چې ځوانان ته بیداری وکړي.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې د کلی ملا صاحب په بدو کې د نجونو ورکول ناروا وګڼل. آیا پوهیږئ چې د هغو کسانو په اړه چې په بدو کې نجونې ورکوي او یا داسې پریکړې کوي، قانون د هغو په اړه څه حکم کوي؟
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي، پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت ته ځو او هلته له هغو نجونو سره غږېدلې یم چې د موسیقي په برخه کې زده کړې کوي. او په یاد انستیتوت کې به د زهري په نوم د ښځینه ارکستر له فعالیتونو هم خبر شو. هیله ده تر پای را سره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟
هغه شخص چې بالغه ښځه فحشا ته مجبوره کړي له حوالو سره سم په اوږده حبس چلو کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي. که چیرې د دې مادې په لومړۍ فقره کې د درج شوي جرم مجني علیها نابالغه ښځه وي، مرتکب له حوالو سره سم په اوږده حبس شي له لسو کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اتلسمه ماده.
خطر منو اوریدونکو، په افغانی موسیقي په تیر فولکلور موسیقي کې د ښځو لپاره وندې هیڅوک سترګې نشي پټولای. د پیړیو پیړیو زړې لنډې او نور زړه ترزونه چې تر موږ را رسیدلي همدې ښځو لوی و نسل بل ته په خپل سندرو کې خوندي ساتلې دي. په افغانستان کې شاوخوا شپېته کاله وړاندې میرمن پروین لومړنۍ ښځینه سندرغاړې و چې سندره یې وویله. وروسته نور سندرغاړو ته هم زمینه برابره شوه، خو بیا داسې وخت هم راغی چې په افغانستان کې د ښځې د غږ اورېدل حرام شول. سندرې خولا په ځای پرېږده. په وروستیو څو کلونو کې ښځې یو ځل بیا د موسیقۍ د هنر په برخه کې راڅرګندې شوې او یو شمېر ښځو هڅه وکړه چې موسیقي په مسلکي ډول یاده کړي. د افغانستان د موسیقۍ ملي انستیتوت چې پخوا د موسیقۍ مکتب و یو له هغو اکاډمیکو هنري مرکزونو څخه دی چې د موسیقۍ د هنر په برخه کې استعدادونه روزي. په دغه انستیتوت کې د نارینه زده کوونکو تر څنګ شاوخوا 15 نجونې هم موسیقي زده کوي. په دغه انستیتوت کې نجونو د موسیقۍ په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي چې تر ټولو لوی کار یې د زهري په نوم د افغان نجونو د ارکستر جوړول دي چې د نړۍ په سطحه له پراخې هڅونې سره مخ شوی دی. د فریموس سازمان چې د هنرمندانو او د بیان د ازادۍ د خوندي ساتلو لپاره کار کوي، د 2018 کال خپل جایزه د زهري ارکستر ته ډالۍ کړې ده. او همدارنګه د زهري ارکستر خزینه ډلې د افغان میرمنو په استازیتوب د نړۍ په اقتصادي اسامبلې کې چې د سویس په داوس ښار کې جوړه شوې وه هم کنسرت اجرا کړ چې شاوخوا 15 افغان نجونو پکې ګډون کړی و. افغانستان د موسیقي انستیتوت مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست د زهري ارکستر د رامنځته کېدو او نورو فعالیتونو په اړه نور معلومات راکوي.
ارکستر زهره از 2 سال تا به امروز له 2 کلونو راهیسه د زهره ارکستر په ملی او بین المللي سطحه د موسیقي په برخه کې ډیر زریدل او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خودلای دی. د زهره ارکستر خپل لومړنی سفر په 2018 کال کې د آلمان او سویس هیوادونو ته پیل کړ چې هلته د موسیقي پروګرامونه اجرا کړل. د زهره ارکستر هدف دا دی چې د افغان جنو او مرمنو د ژوندانه مثبت اړخ ټول نړۍ ته وخایي. د ټولنې موجوده ستونزې د موسیقي ری بیان او پلمن زوړلو کې رغندر رول ولوبوي. په 2015 کال کې د موسیقي ملي انستیتوت د خزي سندره چې د افغانستان په تاریخ کې د ارکستر لومړنۍ مشر نگین خپلواک لخوا رهبری شو، ثبت او ټولنې ته وړاندې کړه. مره
به تصویر بکښونه او بر رفع چالش های جامعه مفید واقع شوه.
هغلی سرمست د زهري ارکستر د هغو سندرو او ترانو یادونه هم کوي چې د یاد ارکستر لخوا اجرا شوې دي.
سال گذشته سرود دختره
لنجونو سره د توتیخوالی د مخنیوي په خاطر مو تیر کال د انجلی په نوم یو سندره ثبت کړه. همدارنګه د نوروز سندره، د سولې سندره، د ماشومانو لپاره ترانه چې د کارګرو ماشومانو لپاره د عدالت غوښتلو لپاره ویل شوې ده.
من خوشونت علی اطفال سوره در سال 2015 به جامعه پیشکش کړه.
ارکستر نږدې 2 کاله وړاندې فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت کې د ارکستر لومړنۍ رهبره نگین خپلواک وایي د زهري ارکستر څخه هدف دا دی چې لیوي خو هڅه کوي چې د افغانستان دودیزه موسیقي خواندي شي او له بلې خوا ښځو ته فرصت ورکړل شي چې خپل استعدادونه وښيي. نگین وایي موسیقي په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي. دا وایي بهر ملکونو ته هم سفرونه کړي او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلی دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات راغلل. دا چې زه دومره مخې ته تلم، زه اوس د ارکستر رهبري مې په غاړه ده او دا ماته ډیر ارزښت لري. او مونږ ډیر سفرونه درلود، مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دبي ته، ترکمنستان ته. مثلا دا سفرونه زمونږ زندگی کې ډیر ارزښت لري، ځکه چې مونږ خنور مملکت ته وخدل چې افغانستان هم مثبت خبرې لري. تاسو یوازې دا فکر مکوئ چې افغانستان کې یوازې جنگ دی. زه یعنی پوه شوم چې زه کولی شم په دې کې مخې ته لاړ شم، او زه اولین انجینر یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم. دا اول خو زما خوښېدو، خو زما استاد زه ډیره تشویق کړم چې ته کولی شې چې ته رهبری وکړې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړو، بیا بعد هغه نه چې استاد کمیلو راغی او ماته یې د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړه، نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم. او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې دی، ډاکټر سمس دی او زموږ ټول استاد.
وایلون د زده کړو یو صنف ته ورغلم. شاوخوا لس نجونو د موسیقي نوټونه په مخ کې ایښي وو او وایلون غږول زده کول. په ټولګي کې له مختلفو ولایتونو راغلي نجونې ناستې وې.
زما نوم ګرمینه ده او نه هم ټولګي زده کوونکی یم.
څو کلنه یې؟
14 کلنه یم.
څونه وخت کې چې موسیقي ته د مخه کړې؟
یو دوه کاله یا درې کاله کېږي چې مونږ دې اکثر کې کار کوو.
څنګه راغلی؟ څه علت یې وولې؟ علاقه دې وه سره قم راغلی؟
زه پارشګه ته راغلم. بیا مونږ پارشګه نه دې مکتب کې شامل کړو، نور علاقه ډېره زیاته شوه.
کومې علې سره د مینه ده چې غږیې؟
وایلون دې هغې سره ډېره مینه ده.
څو نفر استې ټولګي کې؟
ټولګي کې دوله یو لس نفر است.
ټول نجونې استې؟
الکانم دغه جنہ کین
دغه ارکستر چې د کنه چنجونی رهبری کوي تنان چنج دې کم ته
زه اکثر کې یانا زم اکثر کې يم او سفرنم چې تلې اسو آلمان ته او جرمن
او سه وایلن څومره زده کړی ده؟ څومره پکې وارد شوی یا
وایلن کې؟ خو یو جونیم کال کې چې دا کار کومه په دغه می پیانو می کار کوم، هغه می پری کو سو وایلن.
او سه څومره زده کړی؟ مثلا 100% به زده کړی؟
100%
50%. خو سه ته و نغمه او غږ چې ستاره خو خې یو تلې غږ یې غنغمه
سبزی نرنګ دی چې دا افغانی پرچې دا غن غږو.
ټولګیو ته مې هم سرور ښکاره کړ. ګڼونجونو په هنرمندو او نازکو ګوتو د پیانو او سکسفون خوږې نغمې غږولې.
زما نوم دی زیبا، زه د دلې نور نه راغلی یم، دې کابل ته پروشګا ته راغلی. زه دوه ساعته سکسفون کار کوو، کار عملي کوو، بیا زه خپل درسونو ته د مکتب درسونه. بیا دولس بجې چی وشو زه ډوډۍ خورو، بېرته راځو خپل درسونه شروع کوو. بیا درې بجې رخصتېږو زه کور ته. وسایل دي دلته، کمپیوټرونه دي دلته، سیدیان دي چې مونږ وګورو، د قصې کتابونه دي چې مونږ ولولو، موسیقي هم اورو. نو څوک چې امتحان ورکوي هغه امتحانونه ته ځي. مونږ زو کار کوو، تمرین کوو. دا موسیقي چې دی کنه ډېر ښه شی دی. زه غواړم چې آینده کې ښایسته زمونږ استاد غوندې ساکسفون نواز شم. زه راغلم چې درسونه وایم، مالته بیا زه راغلم دلته چې موسیقي زده کړم. زموږ خوښېدل موسیقي د نوټم کوو. د موږ چې دلته راځو استاد د نوټ مخ نه کار کوي او د مخ نه تمرین هم کوو. بیا درسونه اول خپل مونږ بیا دا غږو، بیا خپل استاد بیا مونږ ته وایي چې تمرین وکړي. تاسو نه بیا بیا بل ورځ تاسو نه بیا امتحان.
د افغانستان د ملي موسیقي په انستیټیوټ کې هغه یتیم او بې سرپرست ماشومان هم زده کړې کوي چې له بیلابیل ولایتونو او روزندونو دلته راغلي دي او په ژوند کې لګڼو سختیو سره مخ شوي دي. اوس دلته د خپل غم د غلطولو او یو هنر د زده کولو لپاره زحمت باسي او د موسیقي خوږی نغمې غږوي. هغه پیغامونه چې د ترانو او سندرو له لارې د ښځو لپاره د عدالت غوښتلو په برخه کې په یاد انستیټیوټ کې ویل کیږي څومره د میرمنو په ژوندانه مثبت اغیزه لرلی شي او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په له منځه وړلو کې څومره رول لري. ښاغلی سرمستی پاړه وایي
طبعا دغه ډول سندرې د تاوتریخوالي په له منځه وړلو کې مهم رول لري. کله چې موږ د ښځې سندره جوړه کړه زموږ هدف دا و چې ښځو ته باید خپل حقه حقوق ورکړل شي او هغه ظلمونه چې له ښځو سره زموږ په ټولنه کې کیږي باید له منځه ولاړ شي. او کله چې دغه ډول سندرې له موسیقۍ سره ویل کیږي تاثیرات یې څو چنده وي. د ولسونو او پرګنو په ویښولو کې ډېر مهم رول لرلی شي
و نقش بزرگ در بیدارسازی جامعه بازی می‌کنه.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو